السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کور بایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د سوداګرۍ او سرمایه‌کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره د سعودي عرب یو وفد د پاکستان په سفر دی په دوکۍ کې ویجرګې د قانونو د مالکانو او مزدورانو لپاره د امنیت غوښتنه کړې او اسرائیل نن د غزې د رفح خار لزن او سیمو فلسطینیانو ته د وټلو ویل دي د خبرونو تفصیل د سعودي عرب یو وفد له پاکستان سره د سوداګرۍ او په دغه هیواد کې د سرمایه‌کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان د تجارت وزارت رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستيال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ د لسګونو تاجرانو کاروباریانو پلاوي په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید. بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پانګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او غوونې امکانات او فرصتونه لټول دي. له دې وړاندې د اپریل په 15مه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر شہزاده فیصل بن فرحان ال سعود د یو لوړ پوړي پلاوي سره د پاکستان سفر کړی وو او د هغه هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په تجارت او سیمه ایز امنیت خبرې کړې وې. پاکستانی چارواکي وایي چې د سعودي عرب ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالرو پانګونه وکړي. د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع دوکۍ کې ویجرګې په حکومت غږ کړي چې په سیمه او په تیر بیا د قانونو او د قانونو د مالکانو کارکونکو د حفاظت لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په شوې د ویجرګې کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون وکړ. په دغه مقدس کرو د قانونو اتحادیه یو غړي نواب خان دومړ وویل چې دوی د امنیت لپاره ملیشا ځواکونو ته پیسې ورکوي نو ځکه د په خبره دا د حقوقي ذمہواري جوړیږي چې د قانونو د مالکانو او کانکندونکو امنیت وساتی.
Мы не сегодня разыскивают этот Роксан. Я считаю, что это яйцы. Вот он там всегда дует. Так это белье по маске разах, и так это шкурки по маске разах. Лагабата, его мясо не складывает, его мясо не сбандает. Лас рупей растает. Ахири про лепрем говори, про арджи говори. Ахири за всем, про крепу, что друг друга говорит, по всему по крепу говори.
له سیمه څخه د مسلم لیگ نواز ډلې د قامي اسمبلی غړي یعقوب ناصر چې په جرګه کې هم شامل وو د صوبایي حکومت په حواله وویل چې د سیمه امنیت او د سکرو وړونکو لاریو په حفاظت سره خپل منزل ته د رسولو لپاره د لیویز 1500 نور سرتیری برتی کوي. دا جرګه تر هغه وروسته شوې چې د مای په لومړۍ نیټه تختول شوې او کانکندونکو اته د ورځې پاس خوشی کړل شو. دوی تور پورې کړی چې بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د سکرو له مالکانو څخه د قلنګ اخیستو په خاطر تختولی وو. د پاکستان سپریم کورټ نن د پیښور های کورټ هغه فیصله وزنډوله چې پکې د سنی اتحاد کونسل په نوم ګونتا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو چوکیو ورکول رد کړل شوی وو. یاد ګوند سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د یادې فیصلې خلاف اپیل کړی وو. سنی اتحاد کونسل هغه ګوند دی چې پکې د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازي شامل دي. د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته غړو د فروری په 8مه عام انتخاباتو کې آزاد حیثیت کې د بریالي کېدو نه پس سنی اتحاد کونسل کې شمولیت کړی دی ځکه چې دوی ته الیکشن کمیشن خپل پخوانی انتخابي نخا یعنی بیټ نو ورکړي. په 13 مارچ میاشت کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن خپل فیصله کې ویلي و چې سنی اتحاد کونسل د ځینې قانوني نیمګړتیاو له وجې حق نه لري چې د ځانګړو څوکۍ غوښتنه وکړي. یاد کمیشن دا فیصله هم کړې و چې دا ځانګړي څوکۍ به د نورو پارلماني ګوندونو ترمنځ وېشل کیږي. بلخوا پی ټی آی د دغه فیصله غیر اینی بللې وه او پیښور های کورټ او بیا سپریم کورټ کې چیلنج کړی وه. د نوړاندې پیښور های کورټ هم د سنی اتحاد کونسل دغه درخواست رد کړې وه او د الیکشن کمیشن فیصله یې سم بللې وه. پولیسو په سواد کې د یو اویا کلن سړی سره د یوې دیارلس کلنې ماشومې د واده مراسم ودرولي دي. د بریکوټ تحصیل د پولیسو مشر ډي اس پي شیراسان نن مشال لیډیو ته وویل د ناګوها کلی یو اوسیدونکي سلمان نومیتان پولیسو ته درخواست کړی و چې د هغه پلار حنیفه چې عمر یې اویا کاله دی بل واده کوي او د یوې وړې جنۍ پلار له یې لس لک روپۍ ورکړي دي. شیراسان وایي هغه اویا کلن سړی نکاح هم کړی خو د رخصتۍ مراسم یې پاتې دي چې پولیسو یې مخه ونیول او د قانون مطابق تحقیقات یې شروع کړل. د پاکستان په درې صوبو خیبر پښتونخوا پنجاب او بلوچستان کې د الک لپاره د واده قانوني عمر اتلس او د جنۍ لپاره شپاړس کاله ټاکل شوی خو په سند صوبه کې بیا د جنۍ او الک قانوني عمرونه اتلس کلونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیلو نن د غزې د رفح خار له ځینو سیمو څخه فلسطینیانو ته د وتلو ویلي دي او داسې ښکاري چې رفح خار کې د حماس د وسلوالو د مرکزونو ضد د کاروي تیاریانې روانې دي. اسرائیل د ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې د حماس پر ضد د کاروي دړکې ورکوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې. د غزې جنوبي برخې په رفح خار کې د جنگ له وجې له لسو لکو زیات بې کوره شوي فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په چمن کې د یو تن د وجل کېدو پر ضد نن په دریم ورځ هم احتجاج دوام لري. ویناوال وایي د چمن لارې تجارت هم ترې لکه د نور وسایلو تروړل کېږي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابېږي. د چارو پوهان د دې تر شا څه وجوهات ویني.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چرخي چې مات شو او دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس په خپلو ځایونو ته راورسېدل.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د تدریسي کال له شروع کېدو یوه میاشت پاس هم درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د دې سکولونو استادان وایي
دلته ډیوز دی چې تاسو وکړئ نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه ملوي خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې شوې.
د مومندو په امبار تحصیل کې کاروانګر د سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت ته د اقداماتو غوښتنه کوي او امریکا په حماس او اسرائیل فشار راوړي چې د اوربند خبرو ته دوام ورکړي. دا او یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د سعودي عربیو مهم پلاوی چې په لسګونو پانګوال پکې شامل دي په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. دا پلاوی به په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ګوري. غواړي چې د سعودي شرکتونو سره په همکارۍ خپل صادرات زیات کړي. د سوداګرۍ وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ وفد ته د سوداګری وزیر جام کمال او د پېټرولیم وزیر مصدق ملک په هوایي ډګر خراغ لاست ویلې ده. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د سعودي عرب یو لوی وفد په درې ورځې سفر په 15 مئی اسلام آباد ته راورسېدو. په وفد کې په لسګونو سرمایه‌دار او د سعودي حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د وفد مشري د سعودي عرب د سوداګرۍ مرستیال وزیر ابراهیم المبارک کوي. د وفد غړي به د پاکستاني حکومتي خلکو او تجارانو سره ملاقاتونه کوي او ځایي تجاران به دوی ته په پاکستان کې د پنګونې لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د سعودي عرب سره د تجارت زیاتولو او سرمایه‌کارۍ کولو په اړه ډېر هیله مند دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په سعودي وفد کې د ډېر شرکتونو نمائندگان هم شامل دي او دوی به د پاکستانی کمپنیانو مشرانو سره لیدل کتل کوي او د کار کې مادنیاتو انساني منابعو انرژي کیمیاوي موادو انفارمیشن ټکنالوژي مذهبي سلګرۍ مخابراتو هوا بازی او اوبو په سکتورونو کې به په پنګونې بحث کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد هم یو له هغه کسانو څخه دی چې په پاکستان کې د سعودي عرب پنګونې په اړه ډېر هیله مند دي او وایي چې د سره به د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي.
د انویسټمنټ خو کیږي با ځکه چې دا اگریډ دی د مخکې نه دا اس آی ایف سی جوړ شوی هم په دې بیک گراوند کې وو او هغه زمونږ د بیوروکراتیک د هارډز نه تنګو نو دا هغه کټ شاټ کولو لپاره او دا ملټیپل پاور فیکٹرز چې کوم دا کمول لپاره دا ایس آی ایف سی جوړ شوی هم د دې لپاره او د دې بیک گراوند کې زمونږ یو معاهده مغوی سره شو د فری ټریډ د ګلف کوآپریشن کونسل سره نو زما خپل خیال دی چې انویسټمنت خو هغه سیریسلی نو دوی سره زمونږ سکوپ ډیر دی او دوی به وکي او مینلی د دوی انټرسټ په دوه سیزنو کې دلته دی یو مایننګ دی او یو اګریکلچر دی
خو په اسلام آباد کې د ډان روز پانه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې دا وفد دستی صرف د سرمایه‌کارۍ په امکاناتو بحث کوي او د حالاتو جایزه اخلي ځکه په نږدې وخت کې د سرمایه‌کارۍ ډیر امکان نشته
سعودی کراؤن پرنس اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں پاکستان جب آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے
تو سعودی عرب شہزادہ پر اتلون کو سو ہفتوں کی پاکستان ترازی کی دیشی خواہ وقت یہ سو تجارتی لوزنامے وشی خوب سرمایہ کاری کے لیے وقت لگی زکا چہ سرمایہ دار اول زان پہ ہوئی او بیا سرمایہ کاری کوئی نو دا ډیره اوږده لار ده دا به ډیر وختي وي که څوک اوس ووایي چې سعودي عرب په پاکستان کې دومره سرمایه کاری کوي دا وفد په دې دوه درې ورځو کې لازمي نشي کولی البته دا زما ذاتي خیال دی کېدای شي صورتحال بل شان وي
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کو صورتحال ہو
دا یادونه وړ چې تیر کال د پاکستان نگران حکومت ویلو چې سعودي عرب په پاکستان کې 25 بلین ډالر سرمایه کاری کوي د سوداګرۍ د وزارت د اعلان شمار تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 238 ملیون ډالر تجارت شوې ده راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو
د بلوچستان په پختون میشته سیمه چمن کې نن په دریم ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه ده. دا احتجاج له هغه وروسته پیل شوی چې د چمن پر لټوالو په وینا اف سی ځواک یې په کیمپ برید وکاو په ډزو کې یو تن وجل او تر لسو زیات ژوبل کړي دي. پر لټوالو اول هغه مړی د احتجاج په توګه د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته یې خیوه خو پرون یې خاورو ته وسپاره او د چمن او کوټې ترمنځ لویه لارې وتړله. بلخوا اف سی ځواک وایي چې دوی په پر لټوالو ډزې نه دي کړي. په چمن کې د روان پر لټ خلک غوښتنه کوي چې حکومت دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي خو حکومت یې نه مني. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لوی لاره نه خلاصوي.
څورور خلک تګ را تګ نه کوي. مسافر ته موږ وایو زنانو ته دا وایو ور چاته ځوان سپینجر ته دا وایو تر هغه سربېره خلک را روان ته موږ سره جنجالونه کوي موږ سره به تعاون کوي. دا د هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده نه د حاجی خان نه د حاجی پهلوان کا ده دا د ټوله پښتانه ګټه ده ورور او د ټوله پښتانه تاوان دی. دا به موږ سره ټول په دا کې تعاون کوي ورور اوس دا موږ راپورته شوی چې دا موږ څخه ته دا بل موډ می بند کړی دی ورور. دا هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټې کده کنداري کده بارډر کده کراچي ورور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت تک دلته لري.
موږ ولې ولس تایران دا ولس وس به موږ ته چم کوي د خپل حق موږ د سرکار زغواړو په موږ ته ولس ولای ما مټره لکه زما زنانه نه لکه زما شیره لکه غیر د پاکستان د خلکو زموږ دا خواس کو چې من نه دی ورور دغه وخت نه راځي حکومت ته موږ دا خبره کوو موږ دروازه نه کړه خلاصه وستا به خپل روانه کله
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه هواځي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی بلکې ډېر خلکو حالته پرلتوهلې دي. د دې ترڅنګ د احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دي. تیر ورځ پرلت په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون کزیس کتر او دریم زیارتوال اول چې د یو د نورو برخ په بارډرانو تجارت روان دی خو د چمن خلګي د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
روان دی پر واګه روان دی پر دکان روان دی موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونې وړ ده چې اوسنی احتجاج دغه وروسته تود سوی دی، کله چې د مئی په څلورمه نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه یوازې برید سوی و، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان سوي وو. خود سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. و مشال ریډیو ته په رالېږدول سوي یو بیان کې په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند ویلي دي چې د پرلت مشران د خپلو ناکامیو د پټولو په خاطر د امنیتي وضع د خرابولو هڅه کړې ده او بیا تور په سرحدي عسکرو پورې کړی دی چې موخه یې نامنی رامنځته کول وو. یاد وي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه نیټه دغه وروسته پیل سوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
هلته په دوکۍ کې پرون د سیمې په خاصه توګه د کان کیندونکو د وجړو او تختونو د زیاتیدونکو پیښو په اړه جرګه شوې چې پکې قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی. دوی په حکومت غږ وکړ چې کان کیندونکو ته د تحفظ ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې ځینې کان کیندونکي د قلنګ لپاره تختول شوي وو. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
جرګې ته په خپله وینا کې د دوکۍ د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې یوه غړي نواب خان دومړ د نامنۍ ته د وروستۍ پیش زمواري پر امنیتي ادارو راړولې او د ده په خبره چې په یو پلمه یا بله پلمه د دوی څخه پیسې اخیستل کېږي. قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اویل چې د ترګرو مخنیوي به ولس او حکومت په ګډه سره کوي.
هر څوک دی دا د غیرت کار نه، څوک یې یو تنظیم دی، څوک یې چې دی او روح لارو دی په دغه او دا هر څوک یې کاکا ته مزه یې نو بیا مزه یې مخامخ وي او شای را چې سره یې مخامخ وي خو دا وطن چې سره پراته یو دا وطن باندې د چا له موږ یو حساب پاتې دی. هغه دا وی دی لکه مسلمان ګډ ناس هغه دی راست خپل حق ښکاره کی ما څه دې خبر وو موږ دا یې یو څه موږ دا د ژوند کې مونږ دی مکه چې ما ته بم خې زه یې زنمرم اکبر صاحب نمرې سردار صاحب نمرې سردار مسعود صاحب نمرې بل نمرې فار سړای دی فار بچای دی هغه د یو مور دوی وی هغه یو د مې کولې د فار سره دی د یو فار سړی یو لاری دا هغه خرابوږي هغه
خو په مرکز کې د حکومتي جماعت مسلم لیگ نونډلې د قومي اسمبلی غړي سردار یعقوب خان ناصر زیاته کړه چې صوبایي حکومت دی په سیمه کې د خلکو د تګ راتګ او د کویلې د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیس ترڅنګ لږ تر لږه 1500 ځایي خلک په لیویزو کې په کار وګماري.
موږ به افسې ته دا ویایو چې موږ ته یو 1500 لیویز لوکل تراکې موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دي او موږ به یو حال حال هم را وړي او دا معاملې به ان شاء الله خدای کول په دغه شی باندې لږ سره کنټرول کړي. هم 1500 پولیس په کار دی هغه کیس تیار دی هغه به نه حالات دی 1500 پولیس راکړي چې په دغه کې به ان شاء الله د اف سي مداخله کول معاملې ته خدای کول
حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمہواری ده او په دې ترڅ کې د سکیورټی نوی پلان هم ترتیب کړی دی. د دوکۍ قبایلی جرګه دا غوړسته سوي ده کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکدار ماند کې لومړی د کویلې لارې دمځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نشتې وروسته چاودنه رامنځته شوی وه. دغه څه ګړی وروسته یوه بله چاودنه وسوه په نتیجه کې د سی ټی ډي د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان سوي وو. وروسته یې زمواري بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړی وه. خو د دې څخه له مخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه اووه مزدوران را خوشې شوي او خپلو کورو ته راغلي وو. څوک چې د بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای له لوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکري څخه تښتول شوي وو، ځکه چې په سیمه کې د کویلي د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل ای د دوی څخه پر کویله ټیکس غواړي، د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي، او په نتیجه کې د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دې له وجې د دې صوبې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکه مروت، ټانک او ډېر اسماعیل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډېر اندېښمن دي. دوی وایي هلته د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي د مخنیوي او امن پر ځای کولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. بلخو امنیتي ادارې وایي چې په ګڼو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي دي او دغه لا هم دوام لري. د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر په دې سیمو کې د روانو حالاتو په اړه ریپورت لري.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانک، ډی خان او خواوشا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغله. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونی کې د بنو په میریان، کینګر پول پولیس پوستې او لکی مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل، خو د پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په سلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند په خوانه د سیمه امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن ووژو، او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ، بل ځای کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په سلورم خپل بیان کې داوا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی و. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومته او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې وې. وروسته یو نامنی د غلطه ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل وایي چې جنوبي زیلې داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کیږي.
دا جغرافیایي چې موجود دی د دې لامله دغه لته کې کته سو ګورې مهاجر کې پونا ډیر تعداد کې دغه د کلو شوی وو. بیا د جهاد ډیر غټ تعداد د دغه علاقو نه بدر او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دی هلی سلی کولی جهادی پای کی غټ نوم جلال الدین حقانی ستغل تپو شمالی وزیرستان کې ډیر غټ مدرسه او بنائن له اونم چو شومنګ په ډیر غټ تعداد کې خارجي وزان له جهادیان وې د شمال للار رانا نوتل دې سیمه ته د دې غټ جنگ آغاز مونږ ولید.
نو ما وړي و ویل چې ډرای اسماعیل خان د پاکستان منځ دی، زیاتره پولې د جنوبی وزیرستان بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګېدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چرخي چیر مات شو، نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپلو خپلو ځایونو ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی، کوم چې یو طرف ته په بلوچستان سره میلاو ده، نو بل طرف ته پنجاب سره میلاو ده، او خپل دا د خیبر پختونخوا حصه ده او ډېرې حصې جنوبي وزیرستان ضلع سره هم لګي. کوه سلیمان کې ورسره ډېرا بوکټي او خصوصا د کچې علاقه چې ورته وي کوم ځای کې چې مخکې نه وسلوال په پنجاب کې موجود دي، د سندھ او د پنجاب بارډر باندې هم په دغه سیمه کې راځي. دغه وجه ده چې هر کله ته په ټول پاکستان کې وسلوال موومنټ کوي، نه د ډېر اسماعیل خان نه په سره څه شکل کې تیریږي.
د لکی مروت اوسیدونکي سیاسي فعال اختر ګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې وروسته یو نامنۍ د دوی په ژوند ژور اغیز کړی. د امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسله والو فعالیتونه ورځ تر بلا زیاتیږي.
لکه بنو ریخان دا چنن سبا د کومې بدامنی په لپیټ باندې دي. هر ورځ ونه ایوا بدامنی پیښه کیږي. مشران، نوجوانان، کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو. خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتیږي، ورځ پر ورځ دلته بدامنی زیاتیږي. کاروبار وده بیخی په جیبان دی ولاړه ده. کاروباری ملګری دی هغه ته سو جو روان دی بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته دی سٹیټ ته هغه دی امن راولي. دلته امن بیخی خراب تا.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولس هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسې تر دې دمه سلګونه ځایي مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي، ژوبل شوي دي. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسله والو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي، احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسله والو ضد ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل، مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم تندې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان او افغانستان کې د ورستیو بارانونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. که څه هم اوس زیاتره سیمو کې بارانونه ودرېدلي، خو خلک وایي چې بارانونو سیلابونو یې تیار فصلونه تباه کړي. په دې کې د مومندو د انبار تحصیل کاروندګر هم شامل دي چې غوښتنه کوي حکومت دې په راتلونکي کې په بارانونو او د سیلابونو د وجې د تاوانونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په دې حقله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شارواز ترک زیرا کوي.
سګنی بارانونو د ملک د نور برخو په شان په انبار محمد کوم اورانی کړي. دغه تحصیل خلک وای زمکه خرابې کړي، ولاړ غنم غرزول او بل داتې دغه اوبه په خوړونو کې بهیدري، خو د دوی پخه نه دی راغلي. بوراشا عثمان خیل دغه تحصیل وسیدونکو دی، هغه مشادرړو ته وویل د انبار زمکه هر رقم کاروندې کوي، خو که د اوبو د ذخیره واړه بندونه پکې جوړ شو نو بیا به خلک د پردو مزدورو په ځای خپل زمکه کوي او معاشي حالات به هم ډیر ښه شي.
دومره بارانونه وشو، دومره زیاتې اوبه ضایع شولې چې زما د سوچ مطابق که د دې اوبو یو ذخیره جوړه شوې، هغه ډیمونه جوړ شوې واړه واړه، نو زه وایم چې دې به زمیندارو ته ډیره زیاته فایده وي، خاص توګه هغه خلکو ته چې هغوی د غره په لمنو کې ژوند کوي، چې هغوی ته د اوبو ډیر زیات تکلیف وي، هغوی ته د کویانو د ایستلو ډیر زیات دشواري وي.
انبار د 8000 زیاته آبادی لري. دغه تحصیل په مشرقي اړخ ته کوزه دیر، په شمالي اړخ ته باجوړ او مغربي او جنوبي اړخونه د محمدو د صافو او پنډیالۍ تحصیلونو سره لګیدلي. انبار کې د سنگ مرمرو ترڅنګ قیمتي نفرایټ پرم کانه هم وستل کیږي، خو دغه سیمې خلک زیاتره په بهرونو خارونو کې مزدوریانه کوي. مقصود خان د انبار یو بل اوسیدونکو دی، هغه وایي چې تیر وختونو کې ورسره ګڼو سرکاري او حکومتي چارواکو ژمنې کړي چې د اوبو د ذخیره تنظیم به وکړي، خو لا هم عملي شوی نه دی.
ساکل ډیر زیات بارانونه وشو، دلته غاړ رات نوارونه دي، نو کو دا دیمونه دی ته وای نه دا وب وز منګله پزون نه ویتلی، ځکه چې دلته چې کم دار کړي کویان دي، دا په خو به چې مونږ په بوکوري سدي وب دغه کویان به ته به ته دغه پیدا رسیدلی وای. مخکې چې کم و دلته یو حادثه وشو را په 2014 کې په پیخان کې چې کم حمله وشو، نو په وخت متاریخ چې گورنر اغراله دلته د سمال دیمونو واده هم کړی چې دا غټ نوارونه دي، دغه دی وب چټي بیګی نه د دې علاقې پرې، نو په وخت خو د گورنر سره ډیر زیات اختیارات نه د سمال دیمونو پته ولګیدنه، غو تعلیم پته ولګیدل.
میرزاده خان مشال رډو ته وای حکومتي ادارې باید د دوی د ضایع کیدونکو اوبو د پاره بارانی بندونه جوړ کړي.
لہذا موږ د وس د دې وخت حکومت نه د مطالبه کوو چې هغه وخت موږ سکه مطالبه شوي وي، موږ سره وعده کړی وي هغه پوره والی وکړو.
انبار کې د وړو بندونو ضرورت د دغه خلکو خبره ځکه هم زیات دی چې هر کله چې محمد کې باران وي نو تر ټولو زیات انبار کې وي. خلک وجه دا غنی چې انبار د کوهمور یا د کیمور اوچت غره په لمن کې آباد سیمه ده. دغه خلکو غوښتنه مو د کوز محمدونه د صوبای سیملې د غړي محبوب شیر محمد سره شریک کړي.
محمد اب کوشش کو چې ارزه څه ضرورت دي دغه معیار مطابق دغه هغه خپل ضرورت پوره کوو، هغه کده چې ډیم په کغه د ایجوکیشن دغه ترقیاتی دور کې به ان شاء الله د اخره ولو
د انبر تحصیل پیاز شنه دړي مرچکی او ځین نور سبزیان لکه کریلی او ټماټر ډیر مشهور دي. خلک په غرونو کې د سارو باندې هم کوي، خو د اوبو د مشکلاتو د وجه بیا د غرونو روزګار لکه باندې او کرواندې ډیر کم شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د سعودي عرب یو وفد له پاکستان سره د سوداګرۍ او په دغه هیواد کې د سرمایه‌کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان د تجارت وزارت رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم آل مبارک په مشرۍ د لسګونو تاجرانو او کاروباریانو پلاوی په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید. پاکستاني چارواکي وایي چې د سعودي عرب له خوا ژمنه شوې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالر پانګونه وکړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع دوکۍ کې یوې جرګې په حکومت غږ کړی چې په سیمه او بیا په تیره د قانونو د مالکانو کارکوونکو د حفاظت لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي. په دغه پرونۍ جرګه کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. دا جرګه له هغې وروسته شوې چې د مۍ په لومړۍ نیټه تختول شوي اووه کان کیندونکي 38 ورځې پس خوشي کړل شو. دغو کان کیندونکو تور پورې کړی چې بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د سکرو له مالکانو څخه د قلنګ اخیستو په خاطر تختولي وو. د پاکستان سپریم کورټ نن د پېښور های کورټ هغه فیصله لوزن ډول چې پکې د سنی اتحاد کونسل په نوم ګوند تا د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو چوکیو ورکول رد کړل شوی وو. یاد ګوند سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د یادې فیصلې ضد اپیل کړی وو. سنی اتحاد کونسل هغه ګوند چې پکې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي شامل دي. او اسرائیل او نن د غزې د رفح خار له ځنو سیمو څخه فلسطینیانو ته د وتلو ویلي دي. او داسې ښکاري چې رفح خار کې د حماس د وسلوالو د مرکزونو ضد د کاروي تیاریان روان دي. اسرائیل د ډیر وخت راځي په دغه سیمه کې د حماس پر ضد د کاروي دړکې ورکوي. امریکا او یورپی ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د غزې جنوبي برخې په رفح خار کې د جنگ له وجې له 900,000 زیات بې کوره شوي فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په حماس او اسرائیل فشار راوړي چې خبرو ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي رویټرز خبری ایجنسی ته کړې. دا له هغه وروسته ده چې د اتوار په ورځ د قاهرې په قربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې ظاهرا له کومې نتیجې بغیر پای ته ورسېدې. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د قاهرې په قربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویمې ورځې لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبې په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر وتل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ ویل که څه هم اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو لپاره جګړه ودروي، خو د ده په خبره حماس په خپل سخت دریځ کې پاتې دی او له موږ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسوو او حماس په واک کې پاتې شي. نتنیاهو ویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتنیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې هیواد به د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا د نتنیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربان ته ورسیږي څو په نتیجه کې د اسرائیلو د په خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرائیلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابره شي. په دې بیانیه کې هانیا ادعا کړې چې د اسرائیلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او هم د منځګړو او بیلابیلو خواو هڅې لخن سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبه پر ورځ اسرایلی ځواکونو خپل عملیاتو ته دوام ورکړ او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رویټرز راپور ورکړی اسرایل ورسره له هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړل چې حماس پرې برید وکړ. د اسرایلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی حماس د اوربند په اړه جدي نه دی او اسرایل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځي اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیلزاد وای تر سوچ ټول افغانان یو عمومي موافقه ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نشي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پرون پټولنیزو رسنیو کې خبره شوه د افغانستان په خوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونه رسیدل. د بشري حقوقو فعال هوریا مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه سو پوښتنې کړي وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د سقوط لامل شوې. سفی الله ستانګزل نور تفصيل سره.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی استاد زلمی خلیلزاد وایي تر څو چټول افغانان یوې هوکړې ته نوي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خبره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرېستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر لسو زرو ډیر طالبان خوشي کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
شوی
وو متهم بودند اینا رو رها کردند. هوریا مصدق ته هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پلازمینه ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. لوګدو خبرو ورسته د 2020 کال د فبروري په 19مه د خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تیره چهارشنبه د می پاوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړل دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته پر رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی وو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یوه میاشت پوره کیدونکې ده. حکومت تر اوسه په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي رسولي. د صوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه بیا په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده او د دغو ضلعو استادان وایي چې زده کوونکو ته یې په زړو کتابونو کې درسي عمل پیل کړی دی. دا راز د تعلیمي چارو پوهان هم وایي استادان چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته تعلیمي ضرورتونه په پام کې نه نیسي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی بیا مشال لري ته ویلي چې د دې ستونزې په هوارولو کار روان دی او 90% سکولونو ته یې درسي کتابونه رسولي دي. تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یو میاشت وشو خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبه کې د زمشو ضلعو د استادانو اتحادیه وای د دغو سیمو زده کوونکي لا لوړاندې د یو شمېر اسانتیاوو بې برخې دي خو د درسي کتابونو د نشټوالي له وجې تعلیمي سلسله ډېره زیاته متاثره شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسییشن مشر نصیر شاه افریدی د مای په 15 مشال لريو ته ویل چې د اپریل په 8 نوې تدریسي کال پیل شوه او هڅه کوي چې په سناسه طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
موږ په سکولونو کې داسې کار وکړو چې کم زمونږ سابقه کله سونه وو په 2023-24 کې دا و ماشومان هم د اړیکې تبونه راجمع کړل. په هغې باندې موږ نوي کلاسونه شروع کړي دي او هغې کې بعضې کتابونه راځي چې هغه بالکل خراب دي او اکثر خو نو موږ گزاره روانه کړې ده خو حکومت طرف نه موږ له کتاب میلاو شوی نه. ټولې قبایلي ضلع چې څومره دي دلته ډیوز دي چې تپوس ته وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه میلاویږي خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې نه شوې.
نصیر شاه افریدی زیاتوي حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سمه پاملرنه نه کوي. داراز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیه په خوانه مشر خان مالک مسید وای داسې ښکاری چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته. غنی په کار داوا چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د یغې ترتیب جوړول په کار وی چې 6 مهینه مخکې یغې پریسینګ وشي کنه یغې د لپاره بجټ الوکیټ شي او یغې نه بعد په امتحانونو نه مخکې عوام یا مخکې د کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډیسټریک ایجوکیشن افیسر افیس ته ورا سوال کیږي کنه. اول خو د بجټ مسله وی بیا د یغې پریس مسله وی د غې نه دا نقصان وشو کنه چې اوس هم په قبایلی علاقو کې چالتا سکولونه هم وران دی وجاړ دی رنگ دی برباد دی آبادی هم برباد دی ال کتابونه اول کو ملاوی کی نه چ ملاوی جی نو تقریبا اگست ان شه با ملاوی کی چالتا بیا سردیان راشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر فیصل خان ترکی د مئی په 15 مشال لريو ته ویل چې د کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وخت پیسې نه وی ورکړي نو زکه د ستونزه جوړه شوې ده. نو موړي همدارز ویل چې د نوی منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړو زیاتره سیمو ته درسي کتابونه رسول شوې دي. دی وايي
انټرم ګورنمنت چې کتابونه انسټالمنټ اورینې چې کوم ورکول هغه ستمبر کې ورکولو ناغم نغینې لښو بیا دیم انسټالمنټ چې جنوري کې ورکولو ناغم نغینې خطا شو د دې ایشو په دې راغلي چې هغه د پیسې نه دی ورکړي موږ چې په مارچ کې رالو اولنې انسټالمنټ ولې کتابونه موږ مارچ کې ورکو نما لاست ویک پدې باندې میټینګ کړې ده. لاست ویک پورې ټیکسټ بوک بولواله چې دي ماته ټول ډیسټریکټس والے ډیټا خولیو تقریبا 90% چې ده لاست ویک پورې زموږ ټول ډیسټریکټس کې چې دي نو کتابونه ډیلیور شوې دي. زموږ ډیسټریکټس هم تقریبا 90% ډیلیوري داغي شوې ده. یو ډیسټریکټ نیم کې کتل ډېر اوپر نه چي لری والے ډیسټریکټس چې دي نه کې مسلې ډېری شوې او دار چې باقي 90% زموږ بوکس چې دي هغه ډیلیور شوې دي ان شاء الله. یو سورو کې باندې کې نورم کلاریټی راشي ان شاء الله 100% به پوره شي ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت سا کال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی. خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادي سهولتونو پوره کولو ته هم سمه پاملرنه وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د بارانونو وروسته د اسره روغې یو سړک په ساتونو ساتونو بند وی چې لکبلې دوی د دوی ژوند ډیر متاثر شوه دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې سړک د پل جوړولو لپاره د ورته اقدامات وکړي. چارواکو په دې اړه څه ندی ویلي. البته له دې سیمې څخه د قومي اسمبلی استازي مشال ریډیو ته وویل چې هڅه کوي پل زر جوړ کړي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمے اسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں نا پر سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ بنے دے پل تعمیر کولے وشتنا کوی. دوی ویائی چے پسیما کشے دے باران ناپاس دے سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ پر گھنٹو باندھوی چے پواجائیے دے سیمے خلق دے سخت مشکلات سرا مخومخ ہوئی. داغا مشکلات دے سراروغا سیمے اسیدین کئی عثمان ماسد پدارنگ بیانوی
تراروغا ترا یو پور دا کی داغونه زیوته یا بارو دری می جتابون د خلک بیا نشي کوره کدای ر کوره کدای خلک نه ډیره گاډي یا د پښه وړي دي جانی نقصان هم څه شوی دی د مالی نقصان هدا خلک په څه شوی دی بیس پښتنا دو دي حکومت بالا نه چې په لوولا مسله دو چې دا ه دی دی جی بي وخلي دا پر شي کین دای دا به تراروغا کی چې مین ماکین روړ دای ترنګ د تراروغا مارکیټ نه وځ دی داندان د انګريز دی وخت په لو کې یغي پلس اراد رائټ سایډ ګوند لینک روړ دای ګوند په فرزر درو چې دوله برته مخه کړو چې شاکار آی کرکنه وبستانه سرکای منځای دارو دوله ګوند دا بنو تر شات پک لیار هغو چې خواږی کوي روډ وی امیده په لور راګی په دوی کې انټیک چې ته بنو دا پونچ کاواله چې سره روغه ده.
د تحصیل سره روغه سره تعلق لارین کوي خبريال سکندر حیات. شاکاری روډ بنه د پل نشټولی په واجه د زوی خلک مشکلات په براکښه مشال ریډیو ته وویل
چکی میں خال کے وستنا ہوا چھے پدا خوڑ مندے پدا لگار مندے دا پل جڑ شی آگا دے ویسا پورا چار شیری نشوا چھے ورا تا خال کے تا دکھی میں مشکلات دی پدا چھے کم دا شاکاری ابو دیدو او تی چار ہزار کلی نا ہوا دولے زیوت خال کو پتے کی جی نو آ چھے کلا اے برو شیل یا ورو شی نو پدا لگار مندے خوب یا بلکل چھے کم تاگ رو تاگ دای دا مکمل ختم شی چھے چو پرا آگا اے با کام شوی انوی جنو دا خال دا دیر تکلیف تای کومات نا ہم دا وستانا کوي د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت څخه دا چې کوم د شکاري کلیتا کوم روډ چې دا کوم خور دای د سراروغا چې کوم مېر مارکیټ ته دغه سارا کیس چې کوم ګړ بای شي په دغه د چارو شي د پل د جوړ شي چې د خلک مسله حل شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا اوسې دین کې د پلا تعمیر کوله وشتنا د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې تک شیش وا غوي په ځواب کې وویل
داغم بالکل په نظر کې دی چې کوم سره روغه کې یو د کرکنه شکاري کلای دی او دغه سي په مولا خان سوی نه مخکې ها یو غاټ ګرځ دی یا ها مشتغه کسنه و شوی دی دغه خلته تکلیف دی بالکل نشره دی مجو په خیال کې هم یو نشره په دغه کوشش هم کې لکه سره مستو سپاته د نړیوال رزه دی د حکومت نه یی په سره جوړ شي چې لا پیرا پیرو د مش کوشش وی چې په دغه مقصده خلته سوالات جوړ کړي او د خپل باندې بسر کوي.
د سراروغا سیمه اوسې دین کې صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سراروغا کرکنی شاکاری کلی په خوړ بنه د پل تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ده. د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي ریپورت کې ویلي چې د روان مالی کال په نهو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ 55 کرب روپۍ پور اخیستې چې د تیر کال د لومړیو نهو میاشتو په نسبت 50% زیات دی. رپورٹ زیاتوی چې د زیاتو پورونو ورکولو لوجې د شخصي بانکونو ګټه هم ډیره زیاته شوې ده چې پکې زیاتره پور یوازې د پاکستان حکومت ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیاتې قرضې ترلاسه کړي دي او بیا د مرکزي سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهیسې 2% ده، نو ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده. تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ قرض روپۍ ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې په 13 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه 55 کرب روپۍ قرض اخیستې دي او دا قرض روپۍ د تیر مالی کال د 9 میاشتو په مقابله نږدې 50% زیاتې دي. د راپور تر مخې د زیاته قرض روپو اخیستو له کبله د شخصي بانکونو ګټه د ریکارډ کچې 45% زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو شنن کې وایي حکومت که زیات قرضونه اخلي نو بوج بیا په حکومت او ګټې د شخصي بانکونو ده او د خزانه وزارت راپور هم د خایي چې د زیات قرض روپو ترلاسه کولو لکبله په 13 میاشتو کې حکومت شخصي بانکونو ته 15,513 ارب روپۍ یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړي دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیاتې قرضې ترلاسه کړي دي او بیا مرکزي سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهیسې 2% ده، ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده.
پالیسی و دا سٹیٹ بینک دا دی مقصد دا ہو چھے کرزے گرانی شی و کرزے وقت کم مغشتی کے گی و دا دی پوجا بندی بگرانی کم ہوئی شی چھے کم حکومت دی وقت کے چھے دی دا غی بجٹ خسارہ چھے دی نو آغا دی رزیات دا آغا بجٹ خسارہ پورا کولو دا پارا چھے دی نو حکومت آغا دا دی شخصی بینکونو نا کرزے لی دی وقت کے چھے دی نو دا ٹولو نا زیاد دا اتیافی سا دا نا زیاد چھے دی کم کرزی دی دا نیجی بینکونو آغا چھے دی نو دا آغا ٹول کرزے چھے دی نو حکومت تروانی دی دی وقت کے چھے کم بجٹ خسارہ دا آغا دا تیرو 9 میاشتو کې کدا موږ دغه نه مخکې کال سره دغه موازنه وکړو دا سه تقریبا 45% چې د نو د سیوا ده، نو دا بجټ خساره چې د دې د بانکونو نه قرضې الی دا پوره کوي.
دا په داسې حال کې چې له 13 میاشتو راهیسې د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په قرض پیسو د سود شرح 2% ده. اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د سود شرح لوړ ساتل بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو وي، نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکم شوي او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح لوړ ساتلو سره حکومت ګرانی کنټرولول غواړي، خود دی بد اثر په پانګوالو دی.
د څومره چې شر سود چې وای بداغي سره چې کم سرمایه‌کاری هغه ته به دا ډیره ګرانه پریوزي چې هغه سرمایه‌کاری وکړي، ځکه چې پروفیټ مارجن د تاو تریخوالي د وجنا او نور چې کومه په معیشت کې ستونزې دي دا غي د وجنا پروفیټ مارجن د انویسټر د سرمایه‌کار او د بزنس کمیونټي دا غي پروفیټ مارجن د معیشت د ستونزو د وجنا کم دی. دلته چې کم کاست دی دا غي خرچه ده، دغه شر سود ډیر چت ساتل 2% دغه ډیر سیوا دی، نو دغه وجه ده چې د سره سرمایه کاری چې دنه هغه ډیپریس کیږي وده نه کیږي.
اقتصادي پوهان وایي چې حکومت د اقتصادي حالاتو د خکولو لپاره د مالی کال په اخر کې د شخصي بانکونو نه زیات قرض روپۍ اخلي او په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ هم رانستې دي، نو دا په ډاګه ده چې حکومت په د بانکونو نه نور قرض هم واخلي. د دوی په وینا چې د شخصي بانکونو په حکومت موجوده قرض چې 55 کرب روپۍ دی، د روان کال جون میاشتې پورې شاوخوا 70 کرب روپۍ ته رسیدلی شي. په کراچۍ کې پانګوال او اقتصاد پوه شهریار بټ د مای په 5مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان اقتصادي ستونزې له ختمې شوې نه دي. د نړیوالو مالیاتي ادارو تر څنګ د شخصي بانکونو قرض روز تر بلې زیاتېږي.
دیکھیے اگر پچھلے آپ ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے.
دی وائی کدیو کال ریکارڈ اوگورون پاکستان اقتصاد تڈیر چیلنجو ندی. پاکستان دا نڑیوال سوداگرائی لپارا دا امریکائی ڈالر اتارتیا لری او دا دی لپارا پاکستان نڑیوالو مالیتی اداری آئی ایم ایف سعودی عرب چین او نورو حیوادونو نڑیوالو مالیتی ادارو نا قرض اخلی او بیا حیواد کی دننا دا بجٹ خساری پورا کولو لپارا دا شخصی بینکونو نا قرض روپی اخلی. نو ملکی او نڑیوال قرض او سود بیر تور کول دا پاکستان لپاره لوی فشار دی.
دوی سارے اشاره اوسه جا رہے
کی شریار بټ زیاته کړي چې پاکستان د نور پور لپاره روان کال د جولای میاشتي د بجټ نو وړاندې د ایم ایف سره نوې تړون ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې پاکستانی رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې د روان میاشتي مای په 15 د ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او پاکستان حکومت پور سره د نوې پروګرام پاړه خبري کوي. په داسې حال کې چې د اپریل په 9 د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته د 3 امریکایي ډالرو د پور پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی وو. د پاکستان سټیټ بینک د اپریل په 10 ویلي چې د ایم ایف لخوا ورته د یاد پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ملو شوي دي. څېړونکي وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي ځکه حکومت د ایم ایف نه د نور 9 تر 8 ارب ډالرو قرض اخیستو په تکل کې دي او له دې لپاره پاکستاني حکومتي چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره څو ځله لیدل هم کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ورزو. د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان سره په ډیورن کرخه اغزن تار لګول او د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کول نه یوازې په کرخه اوسیدونکو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دي، بلکې د لری پروتو سیمو کاروباریان هم شکایت کوي چې دغه اقداماتو لوجې د دوی کاروبار باندې هم بد اغیز شوه. په دې کې یو هم د پیښور شوبه بازار دی چې د خیبر پښتونخوا د گاډو مرمت لو تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي. د دې بازار دکانداران وایي چې په ډیورن کرخه د حکومتي اقداماتو لوجه اوس د مرمت په سامان ډیر زیات لګښت راځي. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام قوس را کوي.
ټریلی خرچه پیراغلی
د پیښور شوبه بازار د خیبر پښتونخوا د گاډو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15000 پوری د گاډو د بیلابیلو پرزو دکانونه او ورکشاپونه دي او په زرګونو د پښتونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایي خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی. د پیښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د گاډو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15 مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د گاډو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راولپنډۍ او اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو بس د پینډۍ لین دین چلو دی. پینډۍ د ویش نه راده کیږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکله راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټي زیاته شوې ده. موږ به هر هفته شکر والو تورخم ته، هغه د جمعې پر بلاړو اتوار پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل. بس دا سپیر پارټ دا شاک شو، ګاډرۍ شوې، سیټونو شو، دا د چا خبره. د ګاډۍ چې کمی سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل. دوره کې 3 ورځې کې پراغل پنده لاندې چلو شوې دي، نو واره خبره بار شوې ده. بس دا تقریبا چې دا تورخم بن شوې کم اس کم دا 15 پک کالو شو شوې خبيخي خون نشته دي. بس
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کون کې وای وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستان د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د گاډو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تلل، ویزه به نه لګول، نو انټری و خالي، نو بیا ویزه شوله، بیا بارډر بند شو. اوس د هغې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي، کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي، ډرای پورټ ته، نو هلته دا دې باندې ډیوټي ولګي، دا هلته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي. نو په دې وجہ دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاذ مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیله ملاوي دو تورخم نه بچ راتلو پېښور کې په 15000 روپۍ به ملاوي دو. اوس چې دا تاسو اخلی نو تقریبا 75000 روپۍ باندې ملاویږي. دا د ایوری انجن دی، دا به پیله ملاوي دو 35000 روپۍ. اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپۍ به ورکې، ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي 220 ډالر. دا پینډۍ نه په دې باندې 220 ډالر ډیوټي لګي خالی، بیا دې پسې د شپ چې کمه کری راغلی.
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروسته د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندېښنو پر ردعمل کې سندي ویلي. خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی وو، چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگرانی سخته کړې ده. خو د پولی دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو زلو د خکولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلې شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.